سلامونه ستړي مشه دا سهار شپږ بجې تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړي د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. نن د مارچ تما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې موخه لمانځل کیږي چې په ټولنیز ژوند کې خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. د دې ورځې په مناسبت په یو شمېر هیوادونو کې رسمي رخصت وي او نارینه د خزو حقونو ته د درناوي په موخه هغوی ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا ورځ په رسمي توګه لمانځل شوې نه ده او د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره د دولتي ادارو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځول شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځل بیا په د هیواد کې د آی سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه له د هیواده ووځي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړې خبرداری ورکړې کې چې د کډوال په خپله خوښه ونه ووځي د اپریل میاشتې له پایله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج په اړه خپل خبرداری په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورس یو سل نوي افغان کډوال د اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټوکو په د هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د قانوني اسنادو درلودو سربېره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرال ادارې پرون اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د هغو خلکو په شمېر کې د پام وړ کمال راغلی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دا اداره وایي چې په جنوري او فبروري میاشتو کې په ټوله کې څه کم 1500 کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د تېر کال د همدې مودې پرتله 340% کموالی ښیي. د جرمني د کډوالو د ادارې د راپور له مخې له دې ډلې تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه لومړی د سوریایانو وو چې شمېر یې 8000 کسانو ته رسېده، ورپسې افغانان وو. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فرایزر پرون وویل د ارقام ښیي چې موږ د دوامداره اقداماتو له لارې د غیر قانوني کډوالۍ بهیر څومره ځنډولی. نوموړي وایي چې له دې اقداماتو سره په یو وخت کې خورا ډېر کسان له جرمني څخه ایستل کیږي چې شمېر یې د 2023 کال پرتله 30% زیات شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته یو لیک استولی او په هغه کې نوموړي ته د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ټرمپ په مرکه کې شو د پنجشنبې په ورځ ثبت شوی وویل چې دا لیک یې ورځ مخکې استولی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په لیک کې لیکلي دي چې هیله من دی خامنه‌ای به خبرو ته کښېني، ځکه د ټرمپ په ټکو که خبره پوځي اقدام ته ورسي نو کار به خراب وي. د دې مرکې ځینې برخې پرون خبرې شوې او پاتې برخه به یک شنبه پورې خبره شي. ټرمپ په دې مرکه کې ویلي چې د خبرو ته ترجیح ورکوي، ځکه د ده په وینا له دې خبرو داسې موافقه ترلاسه کېدای شي چې د پوځي بریا په څېر به ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی ټرمپ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال هم هیله څرګنده کړه چې په نژدې راتلونکي کې به له ایران سره یوه موافقه ترلاسه شي. ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغه اټومي موافقې و چې په 2015 کال کې د امریکا په ګډون د شپږلویو قدرتونو ویران ترمنځ لاسلیک شوې وه. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره د ماتلې واورېدل شي. نن د مارچ تما د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا ښځینه ژورنالیستان شکایت لري چې معلوماتو ته لاسرسی نه لري او طالبانو پرې بندیزونه وضع کړي دي.
پت نور ولایاتو ته په کندهار کې د ظلم او جبر ډېر زیات مخته تللی دی. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبریالانو ته معلومات نور کول کیږي.
وړاندې به په دې اړه چې نړیوالو سازمانونو د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، او د غوښتنې د مارچ د اتمې چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت شوې دي. وړاندې به دا غوښتنې او دا پیغامونه هم درسره شریک کړو. په دې اړه به هم درسره واورئ چې د امریکا د مرستو په بندېدو سره د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. دا د مرکزونو د تړل کېدو او د خلکو د ستونزو په اړه به هم درسره راپور ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مغواړم.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. نن د مارچ تمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په دې هدف منځل کیږي چې په ټولنی ژوند کې خزو ته پراخ ونډه ورکړل شي، او ورسره د خزو لپاره داسې فرصتونه برابر شي چې پر ځان بسیا شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ په ورځ پر خزو د محدودیتونو کړې تنګوي او نوي بندیزونه اعلانوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
نړیوال نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ لمانځي. په دې مناسبت د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، نړیوالو ادارو او فعالانو د پیغامونو په سر کې له افغان ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند یادونه شوې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغان ښځو د حقونو لپاره ډیره اندېښنه لري.
This year as we mark International Women's Day, Human Rights Watch
سکل چې موږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو، د بشري حقوقو د څار سازمان په ځانګړي ډول په ټول نړۍ کې د استبداد له لوري د خزو حقوقو ته په ورپی خو غواخونو تمرکز کوي. طبعا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې موږ یې له پلوه ډېر اندېښمن یو. افغانستان نه یوازې تر اوسه د خزو د حقوقو تر ټولو لوی بحران دی، بلکې دا بحران په داسې حال کې چې طالبان سرغړونه ته دوام کوي ډیر جوار او د پام واره دی.
خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن بار په عین حال کې د افغان ښځو په ملاتړ د وروستیو هڅو ستاینه وکړه. هغې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د لوی مشر او نورو چارواکو د نیولو غوښتنه، او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالو په ملاتړ کې پرمختګونه د دې هڅو د بریا د مثالونو په توګه یاد کړل. د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ او په تیره په افغانستان کې د ښځو د تاریخي مبارزې او د هغو حقونو د یادونې او لمانځنې لپاره چې تر پښو لاندې کیږي یو فرصت دی. د دې غورځنګ غړي سهیلا ګلستانی د دې سازمان پر ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې ښځې د تاریخ له تر ټولو ستونزمنو دورو څخه تیریږي. موږ د افغانستان د ښځو د اعتراضي غورځنګونو ائتلاف په دې ورځ یو ځل بیا پر خپلو حق غوښتنو ټینګار کوو، او له نړیوالو غواړو چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د برخې څېړونکي میترا مهران په یوه لیکنه کې چې پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه خپره شوه، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو پر وجدان غږ کړی دی. نوموړي لیکلي دي چې له ښځو سره د طالبانو سیستماتیک او بنسټیز تبعیض هغه حد ته رسېدلی دی چې ښځې او نجونې لا په انسانانو کې نه شمیري. د اغلې مهران په وینا په افغانستان کې نه یوازې د ښځو او نجونو حقوق د قانون په اساس ترول کیږي، بلکې طالبان داسې پالیسۍ عملی کوي چې لمخې د ښځې دنده یوازې د ماشوم راوړل او لویول، هغه هم د کور د دیوالونو په منځ کې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو کړۍ نوره تنګه کړې، راپورونه وایي چې په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ښځې د تراویح لمانځه ته لتلو منع کړي دي. په هرات، پلازمینه کابل او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې په تیرو کلونو کې ښځې د روژې په مبارکه میاشت کې جامع جمعتونو تتلې، او هلته د ښځو لپاره په ځانګړو ځایونو کې د تراویح په لمانځه او د قران کریم په ختمونو کې برخه اخیسته. په هرات ولایت کې یوې سرچینې چې د امنیتي ویرې له کبله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د خپلې سیمې جامع جماعت ته ولاړ، خو هلته او د څنګلو سیمو په جماعتونو کې دوی ته د تراوی اجازه ورنکړل شوه. طالبانو په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي، په تدریجي ډول ښځې د ټولنیز ژوند له ټولو برخو څنډې ته کړې دي. د افغان ښځو د تشکل په نوم د فعالانو یوې ډلې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلې دي چې د مارچ اتمه د افغانستان د ښځو لپاره تور ورځ او هغه ورځ ده چې د ښځو خاموش پرهرونه، بېغږه چیغې او له حسرتونو ډک کاته د کابل، هرات او کندهار په کوڅو او زرګونه نورو برخو کې لیدل کیږي.
راپور کې مو اوریدل چې نن د ښځو نړیواله ورځ یا د مارچ اتمه ده. د دغې ورځې په مناسبت نړیوالو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې پر ښځو بندیزونه لرې کړي. بلبل او بیا په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا له سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې ډېر وخت د لګول شوو بندیزونو او محدودیتونو له امله نشي کولی کافي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي چې د کاري پر کار او فعالیتونو اغېز کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو لویو ښارونو کې یو شمېر افغان ښځینه خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه وکړل چې روان وضعیت پر کار منفي اغېز کړی او حتی په خبره یې په اکثرو مواردو کې اړینو معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیول کیږي. په مزار شریف کې د یوې نړیوالې رسنۍ افغاني خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د رسنۍ نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
این هوایدوست که در سه سال پسین زیر حاکمیت طالبان خبرنگاران و رسانه‌ها آزادی بیان لازم را ندارن.
بخکارت چی پتی رو دریو کلونو که دی طالبانو پا وکمنه که رسانه یا خبریالان خپل لازم آزادی نلری. سدیوی خزین خبریالی پا تو بتر او سه یوزل هم انه امتوانی دلی چی دی دوی در چارواک و معلومات وخلم. بل طالبانو آن ها سریالونه و فلمونه هم بند کری چی خزی پا کیوی. رسنه یو که حجاب پر خزینه و اجباری کرده یا اوز ده خزینه و پر مختلط حضور سیاسی تفریحی طولنیزه خبرونه هم بندیدی.
خب په کندهار ولایت کې ځینې ښځینه خبریالانې دا حالت بدتره بولی. په دغه ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو یوې خبریالې آریا رحمت ازادي راډیو ته وویل
په نور ولایتو کې ممکن اجازه ورته ورکوي، اما په کندهار ولایت کې نسبت نور ولایتو ته په کندهار کې د ظلم او جبر ډیر زیات مخته تللی دی. هر فرمان چې صادریږي هغه لومړی په کندهار ولایت کې تطبیقیږي. نو خبرې اعلان ته معلومات نور کول کیږي، ښځینه او تخپیخي نور کول کیږي، په انسانان کې لانه شمیري. نو بدبختانه چې هیڅ ډول معلومات لاسرسی موږ نشو ترلاسه کولای.
د محدودیتونو او مقرراتو ډیری ښځینه خبریالان، ژورنالیستان او درسنیو کارکونکو ان اړوستلی چې دندې پرېږدي. دا خبره په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون پخوانی ژورنالیست مجد عزیزی کوي. د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با گذشت این سه سال در افغانستان هیچ بانوی که کارمند رسانه ای است نتانسته.
لبد مرغا په تیرو د دریو کلونو کې هیڅ یوه ښځینه چې په رسنیو کې کار کوي په سمه توګه فعالیت ونه شو کړی. دا چې ولې زما کار رسنیو سره پای ته ورسېد یو لامل یې همدا محدودیتونه وه، بل اقتصادي ستونزې وې چې زموږ دا خصوصي رسنۍ درلودې. افغانستان کې سخت زیات محدودیتونه لګول شوي. څه فکر کوم که دا وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي کې به د بیان ازادي په نوم هیڅ هم نه وي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند او چارواکو د دغه ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له ښځینه خبریالانو سره د سم چلند خبره کړې وه. دغه راز د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وه چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي، خو دوی له ماسک او بشپړ حجاب پرته په رسنیو کې د ښځینه او ظاهرېدو ته اجازه نه ورکوي او په خبرونو کې د نارینه میلمه او مخاطب سره پر خبرو یې بندیز لګوي. د آزاد رسنیو او خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره تر بل هر وخت شرایط سخت او په خبره یې فشارونه زیات شوي دي. له دې ډلې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر فقط در بزرگ شهرها مانند هرات، کابل،
په محلي وضع یو څو لوی ښارونو لکه مزار شریف، کابل او هرات کې په ډېره کمه کچه کار کوي. هغه هم یوازې د رسنیو په سټوډیو ګانو کې. دوی د طالبانو لخوا د محدودیتونو له امله کنفرانسونه او خبري راپورونو لپاره بهر نشي وتلی. په تېرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو په اړه دوه ویشت فرمانونه صادر کړي چې وایي یوازې د ښځینه خبریالانو په اړه دي.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو فعالو ښځینه خبریالانو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر څومره دی، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1100 ښځینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس دغه شمیر 568 تنو ته راټیټ شوی دی. دا یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي، خو پر ښځینه خبریالانو او ژورنالیستانو محدودیتونو بیا تر بل هر وخت دا رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه په افغانستان کې رسنۍ د ښځو لپاره یوازینی ادرس دی چې دوی پکې دندې ترسره کولای سي. طالبانو د 2021 کال په لومړیو کې په رسنیو کې د ښځینه او د مخ پټولو یا ماسک لګولو فرمان صادر کړ. دغه راز د 2024 میلادي کال په لومړیو کې بیا په اکثر ولایتونو کې په راډیوګانو کې نه یوازې د ښځینه کارکوونکو پر نارینه میلمنو او له نږدې د مخاطبینو سره پر خبرو محدودیتونه ولګول، بلکې آن د نارینه وو په خبرونو کې د ښځینه اورېدونکو په اړیکو ځواب ویلو هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې زرته نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پر قلمرو د روسیې د تیرو څو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیه په بندیزونو ګواښلې ده. هغه له ټرمپ ویلي د روسیې هڅو هدف دا دی چې مسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لار هواره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر اوکراین د روسیې پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر مسکو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیزې شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي، نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ترامپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړي. د امریکا ولسمشر د جنوري په شلمه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي وو چې دای به د مالیو، تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړ کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ خبرو ته د روسیې د کینولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډېره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې دای غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی کنه. پرون د دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره ویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکي وګړو سیمې په نښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد د انرژي پر تاسیساتو دیرشمه لویه حمله ده. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها وویل پرونی له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه رغنده ټلیفوني خبرې وکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کندهار کې متشبث میرمن شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت بندیزونو ورته زیان رسولی دی. په دې ولایت کې دغه متشبث ښځې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډو سره مخ کړي. د دغه ښځو په خبره چې دا مهال په کورونو کې کار کوي او شکایت لري چې د محدودیتونو له کبله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته یې وړاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کاله وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 40 میرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوا خپل تولیدات بهر ته صادرول وایي، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړي دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپ ولاړ دي. مخکې مو پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای سوای چې وایستو. پاکستان د ویزې مشکل دی، موږ خو نه کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا یې واسو، نه موږ یې خپل وړو. نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپل د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډیر زموږ پر اقتصادي بیخي ډیر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم رستر بلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر څنګه ډېر څه ودي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دي. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه شام شته، بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطي ته راغلي چې بل څه شته نه، بل هم خیاطي ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل ستونزې پوره کړو. خپل د کور او وزنې کې چې یو څه زده کړو د دنیا په مقابل کې نو په دې باندې اخته. اصلي خو هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړی دی.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. پخوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود و چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19 21 او 25 مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې د روغتیا خدماتو یو شمېر وړاندې کوونکو بنسټونه وایي د امریکا د بهرنۍ مرستو کمیدو په دغه هیواد کې د ډېرو روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا یې هم بند کړي دي. د روغتیا نړیوال کلسټر او د روغتیا نړیوال سازمان په یو ګډ راپور کې زیاته کړي چې دې وضعیت مهم روغتیایي خدماتو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه د پام وړ کمه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم لومړنۍ روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي. اوچا هم تازه ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې یو شمېر وګړي مناسب روغتیایي خدماتو ته او پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري. تفصیل د فیروز عزیزی په راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوالو سازمانونو جوړه شوې شبکه ده وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د یو سلو اووه شپېته روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډولي او یا هم تړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د دویمې دورې په پیلېدو د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویې ویل چې دا مرستې باید وارزول سي او په خبره یې دا د امریکا د ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. د WHO او روغتیا نړیوال کلسټر په ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په شپږمه د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی او د فبروري له 15مې د مارچ تر څلورمې نېټې موده پکې ارزول شوي راغلي چې دې اقدام مهم او روغتیایي متونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو د لاسرسي کچه ته پام وړ کمزوري کړې ده. راپور کې راغلي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ځنډیدل یا بندیدل چې د بیړنیو مرستو د پروژو لملاتړ برخمن وو په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات خلک اغیزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې د 50 روغتیایي مرکزونو ځنډیدل یا تړل کېدو سره دا سیمه تر ټولو زیات اغیزمنه سوې ده. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالمنان لایق هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډیر زیات خوشاله وو چې کلینیک راغی، خو بیا هم چې بیرته بند شو نو موږ ډیر ستونزو سره وو. تقریبا موږ لس 15 میله دغه موږ د خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او دلته موټر یې نشته، پیاده مزل دی یو ساعت تقریبا سړک ته وځو. دغه زنانه بیماران چې موږ ولرو هغه تر هسپتاله نه رسیږي. داسې وخت هم راغلی چې زموږ ماشومان زیږون په لار کې دغه زنانه وکړه.
WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې د فبروري په 25مه او د مارچ په 3مه نیټه هم په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې د شاوخوا 1510 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړل شوي چې په ټول هیواد کې 4 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې 14.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې لننګونو سره مخ سي. او چا په خپل نوي راپور کې چې د مارچ په شپږمه د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي چې افغانستان له سودان وروسته بشري مرستو د 22.9 میلیونو ارمنو خلکو په لرلو د ارمنو له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. راپور زیاتوي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 24 میلیونه خلک کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. 14.8 میلیونه وګړي به د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ سي او په ټکو یې 8.8 میلیونه ښځې او ماشومان به د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې ځینې خلک هم وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د پروان ولایت د چاریکارو سیمې اوسیدونکي زکیه وایي چې دا او ماشومان یې په چای او وچې ډوډۍ د روزي شپې ورځې تیروي.
په کور کې نفقه ګټونکی او داسې څوک ونه لرو چې مرسته راورسوي نو زموږ به څه حال وي. همدا اوس بې حاله پرېوتم. د چای او وچې ډوډۍ به څه جوړ شي؟ ماشومان مې هم زما په شان راویښ او وچې ډوډۍ او چای خوري. که ګاونډیان څه ولري رالیږي، خو چې وی نه لري هیڅ.
له دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د بدېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه کلا ساده رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلرج ساده دوام لري. د سارلش پګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسې وش پنځه وش متره او د مخام لش پګو د سارتر شپګو په منځنۍ چپا دوله شپګنوي دوی منی مې